آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو ماشامنی خبرونی پیل سوی. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
داعش نن په کابل کې د شمشاد تلویزیون په ودانۍ د مرګانی برید ذمواري قبول کړې. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې شمالي کوریا ته به هرگز اجازه ورنکړي چې امریکا او ملګري تهدید کړي، او د ناټو عموما چې وایي چې په افغانستان کې به د ناټو د عسکرو شمیر 14,000 ته لوړ شي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا رپورټونه هم لرو چې په کابل کې د شمشاد په تلویزیون د نننۍ برید په اړه مفصل رپورټ لرو. په افغانستان کې د ښوونځیو د شاګردانو د وهلو ټکولو موضوع ډېره جدي سوې، او په یمن کې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د روان کړکیچ په اړه هم رپورټ اوریدلی سي. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله په دې خپرونه کې اوریدلی سي. خو اوس به پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وایي.
په کابل کې د یو شخصي تلویزیون په ودانۍ باندې مرګانې برید شوی دی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ذمواري قبوله کړې ده. دغه حمله چې د شمشاد تلویزیون په مرکزي ودانۍ وشوه، لږ تر لږه دوه کسه پکې وژل شوي او له شلو نه زیات زخمیان شوي دي. عیني شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې لومړی یو ځانمرګي حمله کوونکي د شمشاد تلویزیون د ودانۍ مخې ته د موټر بم چاودنه وکړه، او بیا نورو ملګري چې په اتوماتیکي وسلو سنبالو په ودانۍ برید وکړ او په درې ډزې پیل کړې. عینی شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې د تلویزیون د ودانۍ د محاصرې په دوران کې چې څو ساعته دوام وکړ، د نورو چاودنو آوازونه هم واورېدل شو. حمله کوونکي د افغانستان د حکومتي قواو په ډزو کې وژل شوي دي. طالبانو زر په دغه وژونکي حمله کې لاس لرل رد کړل. په عین وخت کې د ناټو عمومي منشي اینس ټولټنبرګ دغه حمله په کلکه غندلې او ویلې دي چې په واقعیت کې د بیان په ازادۍ باندې حمله وه. ټولټنبرګ په بروکسل کې د ناټو په مرکزي قرارګاه کې خبریالانو سره خبرې کولې. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز یا اف جی سی هم په کابل کې دغه حمله غندلې ده، او د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر هم د شمشاد تلویزیون په مرکزي ودانۍ باندې حمله په کلکه وغندله او وایي چې په مطبوعاتو باندې ښکاره حمله وه. تاسو زموږ غږ د واشنگټن اورئ. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د شمالي اتلانتیک د سازمان یا ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د ورځني غونډې نه مخکې نن د سه شنبې په ورځ یو خبري کانفرنس ته په وینا کې ویل چې په کابل کې د شمشاد په خصوصي تلویزیون باندې په دفتر باندې برید د غندلو وړ دی. په عین وخت کې نوموړي وویل چې د ناټو د دفاع وزیران به په افغانستان کې د عسکرو د زیاتولو لپاره پریکړه وکړي، او د ناټو د عسکرو شمیر به 14,000 ته ورسیږي. دا وخت ناټو 13,000 عسکر د قاطع ماموریت ملاتړ تر لاندې د افغانستان د حکومتي قواو ملاتړ کوي. د شمشاد په تلویزیون باندې د حمله په باب به تازه رپورټ زمنګ د خبريال اکرام شینوار نو واخلو چې موږ سره زمنګ خبريال اکرام شینوار به د ناټو د غونډې په باب موږ ته تازه معلومات راکړي. شینوار سره مهرباني وکړئ، د ناټو په غونډه کې د افغانستان په باب څه پریکړه شوې دي؟
بله، لکه تاسو چې ویل، د ناټو عمومي منشي یانس ستولټنبرګ نن د ناتو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډې وړاندې خبریالانو ته ویل چې ناتو پریکړه کړې چې افغانستان ته 3,000 اضافي سرتیري ولیږي. هغه ویل په دې اکله وسې پریکړه به د پنجشنبې په ورځ باندې چې د افغانستان په اکله به د ناتو دفاع وزیرانو خبرې کوي وکړي. خو هغه دا ویل چې په دې 3,000 اضافي سرتیرو کې به د هغو هیوادو سرتیري هم شامل اوسیږي چې د ناتو غړیتوب نه لري، او د ناتو د کې د کاتې معمولیت چوکاټ نه بهر دی. هغوی به هم یو شمېر سرتیری افغانستان ته واسي. البته هغه په دې اکل نور جزئیات ول نه کړو ویل چې په دې اکل به نور جزئیات پریکړې دی لاندې چې په شپه فرصت ده وکي. البته د ناتو عمومي منشي په خپل خبري کانفرنس کې د پاکستان په اکرام خبرې وکړې ویل چې ناتو او امریکایي چارواکو په سالګنده پاکستان ته ویلي دي چې دوی ته د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو په نازوینه په دغه هیواد کې د منلو نه دي. د ناتو عمومي منشي هم دا شان لکه تاسو ویل د شمشاد تلویزیون په مسله خبرې وکړې ویل چې په دغه باندې برید د رسنیو په خلاف برید دی.
دا زمون خبريال اکرام شنواره چې د بروکسل نیمګس راسن په ټلیفون باندې خبرې کولې. په افغانستان کې ډیرا امریکایي قواوې چې د ناتو د قماندانې لاندې د طالبانو په ضد نظامی ماموریت سره رسي وای چې د قندوز په ولایت کې د نومبر په 3 او 4 منټه د هوایي عملیات نورستا دوی د ملکی خلکو د وژل کېدو په اړه تحقیقات کړي خو د ملکیانو د وژل کېدو په اړه ورته ثبوت په لاس نه دی ورغلي. امریکایي قواوې ویلي چې په هوایي عملیاتو کې واځي وسلوال وژل شوی دي. د قندوز والی عمر خیل او د افغانستان د دفاع د وزارت ناطق دولت وزیر هم د ملکیانو د وژل کېدو اداګانې رد کړې وي. خو د قندوز د ولایتي شورا ځینې غړي په دې عقیده دي چې لس کسه ملکیان د ناټو په هوایي بمباریو کې وژل شوي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ژمنه کړې په هر شکل چې امکان ولري د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیکي توغندو په سر راپورته شوې شخړه به حتمان حل شي. ترامپ نن د دوشنبه په ورځ د جنوبي کوریا په پایتخت سول کې دغه هیواد د جمهور رئیس مون جی اون سره د خبر نورسته وویل چې دا خبره هرگز د منلو وړ نه ده چې نور هیوادونه د شمالي کوریا سره د وسلو په جوړولو آیا پر اټومي وسلو باندې په سنبالولو کې مرسته کوي. د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه چې شمالي کوریا د من کولو لپاره باید په نړیواله کچه هلې ځلې پیل شي. ترامپ خبرداري ورکړه چې شمالي کوریا ته به اجازه ورنکړي چې امریکا او یا نور هیوادونه تهدید کړي. د متحده ایالاتو او شمالي کوریا ترمنځ د اوږده جنگ په پای کې په 1953 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب متارکه وشوه خو دواړو خو رسمن سوله ونه کړه او د تخنیکي نقطه نظر دا وخت هم دواړه د جنگ په حالت کې دي. دا وخت اته تر زره امریکایي عسکر په جنوبي کوریا کې نظامی ماموریت سرته رسوي. د بشري حقوقو مدافعینو په جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ باندې غږ کړی چې د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ سره د ملاقات په وخت په هغه هیواد کې د بشري حقوقو د وضع په باب ورسره وغږیږي. د بشري حقوقو مبارزینو وایي چې په درسته معنا د امریکا او چین د تجارتي اړیکو پراختیا باید په چین کې د بشري حقوقو د وضع پورې وتړل شي او که ټرمپ په دې اړه خپل سترګې پټې کړي د سیاسي قیدیانو حالت به نور هم خراب شي. د بشري حقوقو څارنې نړیواله مؤسسه هیومن رایټس واچ وایي چې دا وخت د څلور مشهور سیاسي فعالینو په شمول زیات شمېر کسان د چین په محبسونو کې بې سرنوشته پراته دي. د چین حکومت د خلک د دولت ضد عناصر ګڼي او دا کوي چې سیاسي قیدیان په هغه هیواد کې نه دي موجود. په ویتنام کې د ټایفون ډیمیری په نوم سمندري طوفان کې د وژلو کسانو شمېر 9 ته ورسېده. یو لک شپاله زره کورونه وران شوي او یا زیانمن شوي دي. د ویتنام د قدرتي افتونو د تنظیم اداره وای چې د سمندري طوفان له امله دیش کسان ورک دي او د کان هوا په ولایت کې په پراخه کچه د بهي رامنځته شوي ده. له بلې خوا ټاکل شوی ده چې د ویتنام په مرکزی ښار ډانانګ کې د چهارشنبه په ورځ د آسیا پاسفیک د هیوادونو د همکارۍ د سازمان یا ای پی سی عالي غونډه وشي خو د طوفان له امله په ښار کې سیلابونه راوتلي دي او شاید چې د غونډه هم وځنډول شي. او دا هم یو وروستی خبر. د پاپا نیوګینی سترې محکمې د هغه غیر قانوني کډوالو کم تا د برېښنا او اوبو د بحرحال کولو په خلاف حکم کړی چې څه موده مخکې استرالیا چارواکو تړلی و. اوسیدونکي له وتلو نه انکار کوي او د استرالیا نه غواړي چې نوي زیلاند ته ولیږي. استرالیا چارواکو دوه هفتې مخکې په کډوالو باندې خواړه او اوبو برېښنا قطع کړې وه. دغه کم چې په یو لرې پرته ټاپو کې پروت دی د افغانستان، ایران او پاکستان په شمول پکې د مختلفو هیوادونو 600 کډوال ډېر دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، اوس په مکرې په کابل کې د شمشاد په تلویزیون د نننې برید په اړه راپورټ ده. د دایش وسله والی ډلې د شمشاد پر خصوصي تلویزیون د نننې برید مسؤلیت منلې دي. په پیښه کې دوه کسان وژل سوي او د تلویزیون یو شمېر کارکوونکي ژوبل سوي دي. دا په تیرو 18 کلونو کې لومړی ځل دی چې په پلازمینه کابل کې پر یو مهم نشراتي ارګان ډلیز برید کیږي. نور تفصیل زموږ د خبريال رحیم ګل څاروان پر راپور کې ووري.
نن سهار 9:30 بجې د شمشاد تلویزیون باندې دوه وسلوالو ترهګرو برید وکړ. د شمشاد تلویزیون د دغه دروازې نه دوه ترهګر راننه وتل او په دغه ساحه کې د شمشاد تلویزیون یو دروازه ساتونکی یا ګارد چې ویني پرتی دی د دلته شهید کړ. یو ترهګر دلته د ګاردانو لخوا په همدې ځای کې وشتل کیږي. دوهم ګارد د دوهم ترهګر له دې ساحې نه ځي د شمشاد تلویزیون ته او په یودانۍ کې ځای نیسي او تر 1:30 بجې پورې د دریو ساعتو لپاره د وسلوالو افغان وسلوال پوځ سره په جګړه کې وځي او جګړه کوي. دغه دواړو ترهګرو د پولیسو جامې په تن کړې وي. دوی سره په دا ډول کلاشینکوفي ګرنیټ هم ورسره ول او په وسلو باندې سنبال ول. دوم ترهګر چې درې ساعته مقاومت کړی د شمشاد تلویزیون پر دغه ځای کې په دغه ودانۍ کې وو. تاسو اوس هم دلته د دغه ترهګر د بدن غړي ګوري چې د سر مغزي توی سوی دی او دلته د وسلوالو ځواکونو له لوري وژل سوی دی. دلته ځای نیولی وو. له هغه ځای نه پر دغه ترهګرو دغه ترهګر باندې برید کېده او ډزې کېدې او نه پرېښودل کېده چې شمشاد تلویزیون اصلي ودانۍ هغه ودانۍ ته ننوځي. څومره همکاران ستاسو په دې پیښه کې ټپیان سوي دي؟
د ټپیانو شمیر زیات دی، خو هغه کوم چې ژور ټپیان دي، کوم چې ژور ټپونه لري یا د دوی په مرمیو باندې لګېدلي، د هغې تعداد بیا کم دی. نور په شوشو باندې یا چې له دفتره د وتلو په وخت کې ټپیان شوي، له 15 شمیر زیات دی.
په شمشاد تلویزیون دغه برید په پراخه کچه باندې غندل شوی دی. د ولسمشر غنی دفتر دغه برید غندلی دی او دای د بیان په ازادي باندې برید ګڼلی دی.
پر رسنیو باندې د برید هدف دا دی چې ترورستان د افغانستان د خلکو غږ خاموش کړي. دا یو لوی جنایت دی.
د شمشاد تلویزیون د خبرونو مشر پښتون صاحب را سره دی. پښتون صاحب، دغه برید ولې شمشاد تلویزیون پرخه سوی دی؟
د هیواد دښمنان تل هڅه کوي چې د رسنیو ازادي او هغه حقایق چې رسنۍ خپل ولس ته خپل خلکو ته پرته له تبعیضي شکل وړاندې کوي، د هغې مخه ډب کړي. په دې لارې غواړي چې هغه اهداف چې رسنۍ ټاکلي دي د هیواد د سمسورتیا او د خیرازۍ لپاره، هغه اهداف تر سوري لاندې راولي.
د دغه برید مسؤلیت د داعش ډلې په غاړه باندې اخیستی. طالبانو دغه برید نه دی منلی. دا لومړی وار دی چې په رسنیو باندې مخامخ برید کیږي. تر دې وړاندې د تلو تلویزیون باندې هم د وسلوالو ترهګرو لخوا برید شوی وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ موسسه په بلخ ولایت کې د ښوونځیو د زده کوونکو د وژل کېدو په غبرګون وایي. په ښوونځیو کې له زده کوونکو سره تاوتریخوالی زړه بوګنوونکی دی او افغان حکومت یې باید مخه ونیسي. په دې باره کې زموږ خبریال لیمې نیازی له کابله رپورټ راستولی.
پلرګي وهي یا پخې ورته جګی پرسې وهي یو لنګۍ دروي او همداسې نور کارونه پرې کوي چې درس نه وایي.
دا په کابل کې د شپږم ټولګي زده کوونکي لیمه ده. لیمه وایي هغه ماشومان چې په صنف کې شوخي کوي، ډېرې خبرې کوي او درس نه وایي، استادانې وهي او ټکوي. دغه زده کوونکي وایي د دوی په صنف کې هغه زده کوونکي چې استادانې وهي ژاړي او له درس سره لیوالتیا نه لري.
چې درس نه وایي، خبرې کوي په درس کې، هغوی بیا وهي لکه په لخت وهي، په پای یو لنګۍ درې د سم نه باسي، ژاړي، بیا علاقه نه پیدا کیږي بیرته.
په همدې حال د ماشومانو د ملاتړ ادارې اسف د چلډرن له افغان حکومت څخه غوښتي چې په ښوونځیو کې له زده کوونکو سره تاوتریخوالی بند کړي. دغه ادارې د افغانستان په قوانینو کې د ښوونځیو له زده کوونکو سره د تاوتریخوالي مخنیوي ته په اشاره له افغان حکومت څخه په جدي ډول غوښتنه کړې چې دا موضوع په سمه توګه تطبیق کړي. شاوخوا یوه اونۍ مخکې په مزار شریف ښار کې د احمد په نوم د باختر لیسې د لسم ټولګي زده کوونکي مړی د ښوونځي په یو تشناب کې موندل شوی و. د احمد کورنۍ ادعا کړې چې د سپورت ښوونکي لومړی هغه ته شکنجه ورکړې او وروسته یې وژلی دی. د عدلي طب مسؤلینو هم د احمد پر سر او ستونه کې د شکنجې نښې تایید کړي دي. تورن شوی ښوونکی له پیښې وروسته د پولیسو لخوا ونیول شو. د ماشومانو د ملاتړ ادارې ویاندې مریم عطایي په دې تړاو امریکا غږ ته وویل:
اوس غټ مور چې
دا وایي معرف وزارت باید هغه قوانین او مقررې پلي کړي چې له مخې یې له زده کوونکو سره پکې تاوتریخوالی منع شوی دی. ښوونځی باید داسې ځای وي چې زده کوونکي پکې ځان خوندي وګڼي. دا ډول تاوتریخوالی نه یوازې چې دوی ته فزیکي زیان رسوي، بلکې په راتلونکي کې کولای شي له دوی څخه ګواښونکي انسانان جوړ کړي. د پوهنې وزارت هم مني چې په ځینو مواردو کې ښوونکي له زده کوونکو سره تاوتریخوالی کوي، خو دغه وزارت ټینګار کوي چې د قانون له مخې هیڅ ښوونکی دا حق نه لري چې له زده کوونکو سره تاوتریخوالی وکړي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل امریکا غږ ته وویل
او هر خونکی چې دا کار کوي دی هغه پر وړاندې به قانوني اقدامات کیږي، په دې معنی چې عدلي او قضایي قانونو ته به معرفي کیږي. موږ د هر کال په جریان کې مختلفې متاسفانه داسې پیښې لرو، هغه پیښې چې موږ ته رارسیږي دی هغه پر وړاندې اقدام کوو. زما داسې پیښې راپیادي چې ښوونکي مو منفه کړي دي، ښوونکي مو سرهمالۍ ته معرفي کړي.
له ماشومانو څخه د ملاتړ اداره وایي په افغانستان کې له هرو لسو زده کوونکو څخه له نهو تنو سره په یو ډول نه یو ډول تاوتریخوالی کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ یو رپورټ په یمن کې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د روان کړکیچ په اړه هم لرو. خو اوس برا سعودي رپورټ ته چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نن سه شنبه جنوبي کوریا ته ورسید او د ولسمشر مون سره یې تر اوږدو خبرو وروسته خبري کنفرانس هم ورکړ. جنوبي کوریا وایي سیول ته د ښاغلي ترامپ سفر به د شمالي کوریا لپاره یو څرګند پیغام وي چې د خپل اټومي پروګرام د پراختیا او فعالیت لاس واخلی. د جمهور رئیس ترامپ د سفر او څرګندونو په اړه به سید سلیمان آشنا تاسو ته رپورټ راوړي.
د جنوبي کوریا نه لیدنه د جمهور رئیسانو ترامپ او مون د پاره یو ښه فرصت و چې د شمالي کوریا د اتمی تهدید په مقابل کې خپل اتحاد او هغه مخالفت څرګند کړي چې په څه ډول د شمالي کوریا د خطر ځواب ورکړي. جمهور رئیس ترامپ په دې لیدنه کې د جنوبي او شمالي کوریا ترمنځ په ځینو تجارتي قراردادونو نیوکه هم وکړې، خو د جنوبي کوریا جمهور رئیس ترې د نړیوال همکاري او اتحاد رامنځته کولو هیله وکړه.
زه د نړیوالو همکاریو او د شمالي کوریا د اټومي مسلې په برخه کې ستاسو د یووالي د هڅو ستاینه کوم. زه ډاډه یم چې تاسو دا موضوع په خپل امنیتي اجنډا کې لرئ.
او جمهور رئیس ترامپ په دې کوشش کې دی چې د شمالي کوریا د اتمی او بالستیک توغندیو د فعالیت پر ضد نړیوال فشار زیات کړي.
زه هیله من یم چې کوریا او آسیا پازیفیک سیمې ته ستاسو راتګ دا فرصت برابر کړي چې د کوریا خلک د شمالي کوریا د بې باکه تحرکاتو له امله خپلې اندېښنې کمی کړي او د شمالي کوریا د اټومي مسلې د حل لپاره یو ښه پیل وي.
ښاغلی ترامپ ویل د شمالي کوریا په مقابل کې د پوځي اقدام په شمول هر ډول کړنلاره تیار ده، خو پر هغو هیوادونو یې هم انتقاد وکړو چې په شمالي کوریا کې د کیم جونګ اون د رژیم ملاتړ کوي.
It is unacceptable that nations would help to arm.
دا منلو نه ده چې ځینې هیوادونه یو خطرناک رژیم ته وسلې ورکړي او مالی کومک ورسره کوي. اوس چې موږ په ګډه د دې سونزې د حل لپاره کوښښ کوو، موږ د نظامی اقدام په ګډون ټول امکانات او اختیارات تیارو چې امریکا د خپل ځان او متحدینو دفاع وکړي او د اړتیا په وخت کې خپل بې مثاله نظامی قدرت هم وکاروي.
جمهور رئیس ترامپ د جنوبي کوریا وروسته چین ته ځي. چین په دې هیله ده چې سیمې ته د جمهور رئیس ترامپ سفر به د سولې، امن او ثبات سبب شي.
د چین او امریکا مشران به په بیجینګ کې لیدنه وکړي او په روانو نړیوالو مسلو به چې ورځ تر بلې پیچلې کېږي خبرې وکړي. دوی به په هغو ستراتیژیکو مسایلو بحث وکړي چې دواړو اړخونو ته د اندېښنې وړ دي.
جمهور رئیس ترامپ سیمې ته په 12 ورځني سفر ورغلی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. پس له دې چې د یمن حوثی یاغیانو د ریاض په ښار توغندی وتوغول، سعودي عربستان ویل دی چې سیال ایران ممکن یو جنگي عمل ترسره کړی وي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ویل دی چې دوی د دغه توغندیو برید په بدل کې له یمن سره هر ډول انتقالاتي لارې په موقته توګه بندوي. نور جزئیات په دې رپورت کې واوري.
ایران لدی انکار کوي چې حوثی یاغیانو ته وسلې ورکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په یمن کې د وژنو او ورانیو د رامنځته کولو لپاره پر سعودي عربستان سختې نیوکې وکړې. هغه په یو ټویټ کې وویل چې سعودي عربستان یمن په بمونو ټوټه ټوټه کړی، زرګونه بېګنا کسان وژني، کولرا او لوږه خپروي، خوپړه په ایران اچوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون وویل چې د هغه توغندي په ځواب کې د یمن هر ډول ځکني سمندري او هوایي انتقالاتي لارې بندوي چې د ایران لملاتړ نه برخمن حوثي یاغیانو د شنبې په ورځ په ریاض کې د پاچا خالد پر نړیوال ډګر وویشت.
اعلان الذي اتخذ من قبل تحالف العدو
د ائتلاف د تیری کونکو له خوانه دغه اعلان به د یمن پر بې وزلو او وږو خلکو ناوړه اغیزه وکړي او بشري وضعیت به لا خراب کړي. غیر حکومتي سازمانونه به وروسته له دې ونه شي کولای چې هغوی ته مرستې ورسوي.
ملګري ملتونه وایي اندېښنه لري چې د دغه بندیز له امله د یمن کړیدلو خلکو ته د خوړو او درملو مرستې څرنګه ورسوي.
We would like also to express concern about the
now. دا بندیز کولای شي د دې هیواد خلکو ته د بشری مرستو پر رسولو کې خنډ رامنځته کړي. موږ له ټولو خواو نه غواړو چې نړیوالو بشری قوانینو ته درناوی وکړي او پر ملکی کسانو حمله ونه کړي.
د حسین فوزی بیان ډګروال عزیز راشد پرون دوشنبه په سنا کې یو خبری کنفرانس ته وویل چې د بورکان دوه اچ په نامه د یو اوږد واټن توغندي په واسطه د پاچا خالد نړیوال هوایي ډګر په نښه کړی دی.
موږ د هوایي شرکتونو او مسافرینو څخه غواړو چې د سعودي عربستان او متحده اماراتو په هوایي ډګرونو کې له سفر نه ډډه وکړي، ځکه چې موږ دا د خپلو بالستیکي توغندیو مشروع اهداف بولو.
د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په یمن کې یو نیابتي جګړه روانه ده. هلته حوثیان د ایران له ملاتړ نه برخمن دي او سعودي عربستان د یمن په خوا نه ولسمشر عبدالرب منصور هادي ملاتړ کوي. حوثي یاغیانو په 2014 کې د یمن مرکز سنا تر خپل کنټرول لاندې راوست او ولسمشر عبدالرب منصور هادي ریاض ته وتښتید. ښاغلی هادي له عربستان څخه بیرته سون شوی او د یمن په جنوب کې بیل حکومت جوړ کړی دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د شتو د حقونو فعاله او د ځوانانو په پارلمان کې د هلمند ولایت استاد حسنیه احساس چې دا مهال په هلمند کې د شوزو سره د مرستو په خاطر د یوې ټولنې مشري هم کوي، وایي دوه نیم کاله مخکې د اردو د یو افسر سره واده وکړ خو اوس یې ژوند له کړاوونو سره مخ دی. هغې د دې او د خاوند ترمنځ د اختلاف په هکله امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل.
پس چې اختلاف پیدا کړ
تبا په ګرځم کې څه ټول مهم سلام دا باور دي چې د وړي کې د پیل کار ګرځم کار اړ دي باور باندې ولاړ دی ورته ته ما باور دي کله چې ما دې سره د ژوند ته مو څه نه وښه نه پوهېږم چې دې یوې مېرمنې او دوه نور ماشومان سرپرست هم دي او هغه هم هم قبل ته کې دي چې یو قضا چې ما سره غوښتل واده وکړي زما شهرت او په تلار اقتصادي په لور زما خپل ځواکمنتیا او چې زه په ټولنه کې یو ځواکمنه مېرمن وم نو په دې خاطر
ښه مخکې تر دې چې تاسو واده وکړي خاوند درته نو ویل چې دا بل ښځه او بچی لري؟
نه.
څه وخت تاسو وپوهېدې چې تاسو خاوند بل ښځه او دوه بچی لري؟
بلې، کله چې زه د ومې شمهامله وم وینې چې اوس نه میاشت دي هغه وخت پوهتم چې دی بله ښځه لري او دوه ماشومان لري چې یو دوه نیم کلنه او بل پنځه میاشتنۍ لورې وه.
څنګه وپوهېدې؟ خپله درته ویل؟
هغوی راوتل ما کور ته هلمند ته راوتل.
ښه، یعنې هغوی په هلمند کې ژوند نه کوو؟
نه نه، هغوی چې ملوات
څه احساس یې کوو هغه وخت چې خبره شو؟
ما مخکې چې هر اړیکه په باور باندې ولاړه ده، دا چې زما باور بالکل ختم شو باندې او هغه وخت ما یو نو ماته احساس کړ روحي لحاظ دې سړی کمزورې کېږي.
یعنی ستاسو او د خاوند اختلاف یوازنی ټکی همدا و چې تاسو د واده نه ومیاشتې وروسته وپوهېدې چې هغه مېرمن او دوه بچی لري؟
نه، ما نه یوازې دا چې د دې په ښځه باندې زما هغه باور درلاسه وم چې داسې نور اړخونه دي د ژوند چې ځینې هغه اړیکې دي د دوی د نورو کسانو سره یا په ګډ کورنۍ ژوند کې نور دیواری چې رامنځته شولې. ما په ګډ ژوند کې دا نه احساسول چې زما خاوند کله هم داسې حرکت وکړي چې هغه زما د ماتې باعث وګرځي. ځینې نور پېښې مې نشه وګڼم چې د هغه د دې باعث چې زموږ اړیکې دومره تړندلې شي.
څه کار کوي خاوند؟
خاوند مې د اوږې افسر.
اوس تاسو خپل چې د کلونو رئیس د نورو ښځو د حقونو لپاره او د هغوی د غاک او چتولو لپاره کار کړی دی او کوي، خپل ستونزه اوس څنګه حلوي؟
ما د هرې مېرمنې اواز خپل تر وسه پورې اوچت کړی دی. خو هلمند کې چې کوم نشي مېرمنې دي، کومې فعالې مېرمنې دي، که هغه د ښځو چارو ریاست مربوط وي، که هغه د ولایت مربوط مېرمنې وي، او یا هم د بشر د حقونو فعالې مېرمنې، تصور وکړي چې زما د ستونزې په حال کې هېڅ نوه همکاري راسره نه ده کړې. ولایتي ادارې ما ته د دې وخت هم رانه کړي چې زه یو ځل له نږدې ورسره کښېنم او دا خپل ستونزې ورسره شریکې کړم.
د زوی د اختطاف موضوع دې څنګه وه؟
زما د سرطان په میاشت کې کندهار ولایت کې پلار زما د کشر خور څخه دیولی و. تقریبا د غرمې یوه بجه وه چې د هغې د غېز نه یې دیولی و. او بیا د هماغه ورځې شپږ نیم بجې شپې ته شپږ نیم بجې او بجې مو ترلاسه کړې او پیدا مې کړې. زما باور نور هم خام دی، هغه دغه و چې داسې یو کار ترسره کړي او ماشینې راڅخه بوتي.
بیا څنګه هم بېرته ترلاسه
کړه؟ ما ته څه ویل چې موږ په ژوند کې مداخلې د دوی د کورنۍ د خوا څخه ډېرې زیاتې شولې. یعنې فامیلې ورته ویلي وو چې دا خو پیسې لري، ته ورته وایي چې دا زوی دې ما ته راکړه، زه طبعا خپل زوی نه درکوي، کله چې زه به ورته کتاب پیچې در کړم، تاسو ته ځم ته کاروبار ته شروع کوو. دوی پریز د یو څه لا کمپاین غواړم، مال نه شو لا کمپاین خو د نن لرم زه که دوی و دي سیم نو بیا و چې نه درې لک کالدار خوات من غواړم پاکستاني کالدار د ولا ک نور کړي دی. یو لک پاتې چې دا د پرلا هم تر اوسه زو او دوی مې خطر سره مخ یو روز ارمه د مرګ خبر ماته او د دې د ویول د مراکول کیږي.
یعنی د درې لکو کلدارو په بدل کې د خپل زوی بیرته د خپل خاوند نه راوګرځو؟
بلی.
اوس د ځان د حفاظت او مسؤلیت لپاره څه غواړي؟
چون کله چې دی من زما غواړي او موږ ځن کې وای دا غواړي چې هغه اولاد یې مسؤل اوسي او د خپل ماشوم تر څنګ اوسي. یعنې زما یوازینۍ هیله دا ده چې ځینې په یو امن ځای کې او زه ورسره اوسم. که چېرې ممکن وي هغه د افغانستان ته دننه کړي او یا د افغانستان څخه دباندې وي، خو د دوی ژوند مې په امن کې وي او واده ته کوم خطر متوجه نه وي، بس زما لپاره اس دی.
مننه اوسنی جانې کور دی ودان.
شه درنور دن کوم رقم واوریدل نو شابه جان دلی ده. نو شابه جان د دې حسنی احساس سره به تاسو د شوزو په ځنګړ په خبرونه کې بیا هم څو وایست او د دې سره به په کوم موضوع خبري وکي؟
مننه تاسو واوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې واوریدونکو واوریدل د امریکای واوریدل حسنی احساس را سره د خزو په خبرونه کې ملمنه ده. نور پښتنه پات پښتنه به په خبرونه کې ورنه مطرح کوو. خويندنم هیله کوم چې خبرونه ته زنګ وهي کده دې د ژوند پاره څه پښتنه لري او دا چې ولې تر اوسه پورې د دې غږ نه دی اوریدل شوی. نو دې کې به د ښځو چارو د وزارت مسؤلین ورته ځواب وي او که خویندې پښتنه لري نو مهرباني دی وکړي خبرونه ته زنګ ووهي.
بله
مننه.
د څو خبرونو غټي کې په کابل کې د شمشاد تلویزیون په مرګانی برید کې چې داعش د مواري قبول کړل دا کم تر کم دوه کسان وژل شوي او لشل نه زیات زخمیان شوي دي. د ناټو عموم منشي په بروکسل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د ناټو دفاع وزیران په خپله غونډه کې افغانستان ته د اضافي عسکرو په لیږلو باندې غور کوي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور او زومې چې په فساد کولو باندې تورن شوي دي د خپل سپیناوي په خاطر نن د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د فساد ضد محکمې ته حضور شو. د امریکا هوایي قوو اعلان کړی چې د ډیوین کیلی په نوم د دغه قوې د هغه پخواني غړي جنایي سابقه لټوي چې د خپلې ښځې له وهلو وروسته په بدنامۍ له هوایي قوو نه برطرفه شوی او د یک شنبې په ورځ یې د تکساس ایالت په یوه کلیسا کې شپږ کسان ته عبادت پوښ وویشتل او له شل نه زیاتې زخمیان کړل. پینټاګن وایي چې د هوایي قوو د جنایي تحقیقاتو عمومي مفتش په دې اړه تحقیقات پیل کړي دي. کیلی د کلیسا په عبادت کوونکو باندې 300 مرمۍ فایر کړې دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.